د مازګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک شوی موافقه له جزئیاتو خبرو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان پوځ ته پوځي وسایل ورکړي تر څو د پوځ د اسلامي بنسټپالو ډلو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي او دا خبر هم په نړیوالو کې لرو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري د دغو او یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
د خبرونو سرچکه افغان حکومت نن له امریکا او ناتو سره د امنیتی همکاري سندونه لاسلیک کړل د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیتی چارو په خپلو کاري لمړیتوبونه کې راولي او د جوزجان چرواکي وایي چې قزاقستان دغه ولایت له سیلاب ځپلو سره د بیلابیلو ضروري موادو مرسته وکړه د خبرونو تفصیل افغان حکومت نن له امریکا او ناتو سره د امنیتی همکاري سندونه لاسلیک کړل دغه سندونه د افغان حکومت له لوري د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر او د ناتو ملکی استازي مورتیس یو خیمیز لخوا لاسلیک شول افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی دواړه سندونه د هیواد د ثبات په ګټه وبلل او ویل چې د دې سندونو په اړه باید ولس او گاونډي هیوادونه اندیشنه ونه لري نو موډي ډاټ ورکړ چې دا سندونه د افغان حکومت لخوا په دقیقه توګه مطالعه شوی دي
دا قرارداد نتیجه ده هغه کوخونه ده چې دولت د افغانستان دی او دولت پایس سرپرست سعودي زه غواړم چې جناب حضرت صاحب او د لوی د مشورتې لوی جرګې له ټولو حرکتونو نه بلنه وکړي
له امریکا سره د امنیتی سند له لاسلیک سره به له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا نږدې لزر عسكر په افغانستان کې پاتسي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتی چاري په خپلو کاري لمړیتوبونه کراولي د یاد جرګې مرستيال محمد عالم ازدیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدي او اجرائی رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې پرونی وعده عملي کړي
مومیدوار
هستم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان د هیواد ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او اجرائی رئیس عبدالله د هغه سپاره چې تیر راځو او عملی اقدام وکړي چې څه د فساد لمنځړول په برخه کې لري څه د امنیت تضمین او څه د افغانستان د پرمختګ په برخه کې وي
او مرګزاري به مردم افغانستان است
تیر ورځ د هیواد ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د لوړی د مراسمو ته تر سره کېدو ورسته ول چې په هیواد کې د سولې تضمینول د فساد لمنځړل او د امنیت تضمینول د کاري لمړیتوبونو په سر کې ځای لري د جوزجان چرواکي وایي چې د قزاقستان دغه ولایت له سیلاب ځپل سره د بیلابیلو ضروري موادو مرسته وکړه د دې ولایت د طبي پیور سره د مبارزې مشر نثار احمد نثار ازادي رادیو ټول چې نن سهار د قزاقستان هیواد د مرستو کاروان دغه ولایت ته رسیدلې نو موږ زیاته کړه چې په دغه موادو کې شیدې مکرونی غوړی او ژمنی لباسونه شامل دي د او د بارک بنیاد په نامه یو مدني ټولنې نن په کابل کې د ویغونډي پر مهال د افغانستان د ملي وحدت حکومت جوړېدل وستایل د دې ټولنې غوړو زیاته کړې چې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره هیواد د بدبختۍ خلاص او د جنجالونو مخه ونیول سول په دې غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیست انتخاباتو او پخوانی کاندید ګلاغا شرزی د ډاکټر اشرف غنی او احمدزی او اجرائی رئیس عبدالله څخه ورتل چې دغه یوالي تر پای پورې وساتي دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان پوسټ په پوځي وسایل ورکړي تر څو د پوځ د اسلامي بنسټپالو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني ونه ویل چې کوم ډول وسایل به د لبنان پوسټ ورکړي شامخاني نن په بیروت کې خبريالانو ته ویل د دې وسایلو جزئیات به تهران ته د لبنان د دفاع وزیر دراتونکو سفر پر مهال پډاګه شي د لبنان پوسټ په تیرو دوه میاشتو کې د سوری پولي تنګدې د سنی وسلوالو پر ضد جګړې کوي تیر میاشت له سوری څخه وسلوال لبنان ته وختي وو او شلتنه پوځیان او پولیسي وژلي وو د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. څېړونکي وایي اوباما او مودی به د خپلو سړو شو اړیکو د بیرته ښه کولو په اړه خبرې وکړي. واشنگټن پر هند په غوسه ده چې د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو پانګوالو لپاره خپل زیات مارکیټونه نه دي پرانیستي. په 2015 کال کې په خپله نریندر مودی د امریکا متحده ایالاتو ته د داخلېدو اجازه نه درلوده. د هغه وخت چې مودی د ګجرات ایالت صدر اعظم وو په مذهبي شخړو کې له زورو زیات مسلمانان وژل شوي وو. مودی په شخړو کې لاس درلودل رد کړي او سترې محکمې هم ملاتړ کړی وو. روسیا او قزاقستان نن د اټومي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون د روسیا او قزاق چارواکو ترمنځ د قزاقستان په لویدیځ ښار اتیراو کې لاسلیک شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د قزاقستان نورسلطان او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن د سیمه ییزې همکارۍ په یوې ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړ. د دغه تړون له مخې چې د قزاقستان د انرژۍ وزیر ولادیمیر شوکولینک او د روسیې د اټومي انرژۍ موسسې عمومي رئیس سرګی کیرینکو لاسلیک کړ، روسیا به د قزاقستان په جنوبي سیمه کې یو اټومي بټه جوړوي. د قرغزستان په جنوبي سیمه جلال آباد کې د بی اسلامي ډلې مشکوکي خزینه غړي نیول شوې دي. د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل و خزې چې عمرونه د شلو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ دي د نوکین ناحیې په عملیاتو کې نیول شوې. د پولیسو شواهد ښیي چې دا خزې د حزب التحریر سازمان په فعالیتونو کې داخلې دي او په سیمه کې د دې سازمان لیکو ته نوي کسان جذبول. د سنی مسلمانانو حزب التحریر سازمان چې مرکز یې په لندن کې ده په اسلامي هیوادو کې د خلافت جوړولو هلې ځلې کوي. د قرغزستان حکومت دا ډله منع کړې، غړي او ملاتړي افراطیان بولي. حزب التحریر دغه راز د مرکزي اسیا په نورو جمهوریتونو او روسیه کې هم منع اعلان شوی دی. د هنګ کانګ مشر لیون چونګ یانګ له دیموکراسۍ پلوه اعتراض کوونکو څخه غوښتي چې سمدستي له لارو کوڅو څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکو د چین د دې خاورې ځینې برخې په ټپه درولي. یانګ نن وویل په پیکینګ کې د چین کمونیست مشران به د انتخاباتو په پروسه کې د سختو بدلونونو له پرېکړې په شا نه شي. د دې بدلونونو له مخې به د هنګ کانګ د 2018 کال انتخاباتو لپاره کاندیدان د یوې کمیټې لخوا چڼ کیږي. اعتراض کوونکي چې اکثر زده کوونکي دي، د یانګ د استعفا غوښتنه کوي او له پیکینګ نه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید هنګ کانګ ته د آزاد رای حق ورکړي. پولیسو څو ورځې وړاندې پر مظاهره کوونکو اوښکې بهونکی غاز استعمال کړی و، خو د دوشنبه په ورځ په شار شول ترڅو تاوتریخوالی راکم کړي. دا مهال د اعتراض کوونکو شمیر نور هم زیات شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که چیرې مسکو له اساسي اصولو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي، اروپایي اتحادیه ممکن له روسیې سره د انرژۍ په شراکت له سره غور وکړي. مرکل زیاته کړه د روسیې سره د انرژۍ د همکارۍ د دوام لپاره ښه دلایل موجود دي. د اروپایي اتحادیه په داخل کې بېلابېل هیوادونه په جلا ډول د روسیې په طبیعي غاز تکیه دي. د جرمني صدر اعظم دغه راز وویل که چیرې له اصولو څخه سرغړونې دوام وکړي، د اروپایي اتحادیه او روسیې ترمنځ د انرژۍ همکاري باید د منظرې او اوږدې مودې لپاره وارزول شي. د مرکل اشاره د هیوادونو ملي حاکمیت ته وه. مرکل دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د فنلند صدر اعظم الکساندر سټوب سره په برلین کې په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. او د نړۍ د چاپیریال ساتنې یو ستر ډله وایي له 500 کلونو څخه په لږه موده کې په نړۍ کې د وحشي حیواناتو نفوس له نیمایي څخه هم کم شوی دی. د دې ډلې د 2014 کال راپور کې چې نن خپور شو راغلی، که څه هم چې په تیرو دوو کلونو کې د حیواناتو د نفوسو د معلومولو میتودونه ښه شوي، په سلو کې 250 کموالی د اندېښنې وړ مسله ده. په دې څېړنه کې د اهلي حیواناتو، مرغانو، حشراتو او کبانو د نفوسو له 10 زیات استازي څېړل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. کابل او واشنگتن امنیتی تړون لاسلیک کړ، جزئیات یې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. لدې مو هم خبرو چې دا تړون افغانانو ته څه ګټه لري. بیا به واوري چې لنی بیا افغان حکومت افغان سناتوران څه هیلې لري.
د افغانستان د نوی ولسمشر د دې خبرو په کلکه تایید کوم. بیا افغان پایز چې په لوی سرمواري کې او په محاکمو کې زموږ فساد او څه رسېدل دي.
لنی بیا افغان حکومت مو د پاکستان لغښتنو هم خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه د نوی افغان حکومت په ارتباط دي.
څلور د ولایت والیان او امنیت کمانډانان باید بدل شي او پښتنه د نیوز چې دوی څه کړی دي.
په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره نن د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار حنیف اتمر امنیتی تړون لاسلیک کړ. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه په جمهوري ریاست کې جوړ شوي وو، ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله خبري وکړي. د کابل له سټوډیو حمید عثمان را سره د حمید جانې ولسمشر اشرف غنی د دې تړون په اړه څه وویل؟
لا لکه څنګه چې تاسو وویل شاوخوا نیم ساعت مخکې دغه تړون د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي قرارداد د افغانستان د سیاسي شخصیتونو، جهادي مشرانو، د ولسمشر، اجرایي رئیس، د په کابل کې د امریکې د سفیر، د ناټو د استازو په حضور کې لاسلیک شو. په دغه قرارداد، البته دغه قرارداد د افغانستان له لوري د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د امریکې سفیر لاسلیک کړ، خو له ناټو سره هغه کوم سند چې لاسلیک شو هغه هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ناټو سفیر یا لوی سفیر او سلاکار هغه لاسلیک کړ. البته باید ووایم چې په دغه سندونو تر لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی ویل چې نن هغه ورځ ده چې افغانستان خپل ملي حاکمیت په اساسي توګه ترلاسه کړی او لنن پورې له هغه قوې نه چې استفاده کېده، البته د نړیوالو ملګرو لخوا د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم، خو وروسته تر دې به دغه کار د بیا نه تکرارېږي. خو هغه فعالیتونه چې امریکایي ځواکونه او بهرني ځواکونه په افغانستان کې کوي هغه به د افغانستان د دولت له فیصلې او له خبرتیا سره سم وي. هغوی ویل چې البته وړاندې هغوی اشرف غنی احمدزی ویل
به اساس از این قرار داد کمک های بین المللی
هغه وایي د دې له مخې به نړیوال مرستې وروسته تر دې د افغانستان ځواکونه د تقوی لپاره وي او د قوې استعمال به یوازې د افغانستان د دولت د پریکړې له مخې وي. نړیوال مرستې به د حکومت له لارې وي په دې شرط چې بنسټونه اصلاح کړو. همداراز محمد اشرف غنی احمدزی ویل چې هر هغه بهرنی چې البته دلته راځي هدف یې امریکایي ځواکونه و او هغه قراردادیان چې دلته فعالیت کوي هغوی به د افغانستان د ویزې او د افغانستان د ځانګړو قوانینو له مخې دلته فعالیت کوي او هغوی ویل چې دغه قرارداد د سولې دپاره، سولې او ثبات دپاره په افغانستان او سیمې کې زمینه برابروي او د دې قرارداد معنا به دا نه وي چې دویم هیواد یا د امریکې متحده ایالات دلته کیمیاوي وسلې ځای پر ځای کړي یا بل هیواد او هغه همسایګانو ته یا ګاونډیانو ته ګواښي. البته ویل چې دا قراردادونه یا دا سندونه به د ګاونډیو یا نورو هیوادونو دپاره په سیمه کې ګواښ نه وي، بلکې به دا د سیمې او نړۍ د ثبات دپاره وي. همداراز په دغه غونډه کې د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله امو ویل چې هغه وایي دا یو اساسي قدم دی چې د موافقتنامې د اجرا د مفاد له لارې په راتلونکي کې افغانستان د ثبات او امنیت د تامین له لارې په پښو ودرېږي. همداراز په دغه غونډه کې د امریکې سفیر، البته په افغانستان کې د امریکې سفیر جیمز کنن هم دا قرارداد یو دوامدار مشارکت د افغانستان لپاره وباله او وی ویل چې دا به د افغانانو سره په نوي حکومت کې د امریکا د همکارۍ پراخه نه خوي او هغه ویل چې دا به د دې قرارداد له مخې به بیا هم افغانستان د روغتیا، تعلیم او تربیه، د ښځو د اقتصادي ودې په لار کې په افغانستان کې یو مهم رول ولوبوي. همداراز د ناټو استازي او سلاکار د هغه سند چې هغه ته د ناټو حضور ته په افغانستان کې حقوقي اساس جوړوي دغه تر امضا وروسته هغوی ویل چې د ناټو حضور ته به دا واقعا یو حقوقي اساس وي.
بله حمیده جان، د امنیتی تړون په برخه کې مخکې تر دې چې لاسلیک شي یو شمیر اندیشنې ځینو افغانانو درلودې او ځینې شیانې کته پورته کړل سره چې له امریکا یې ځینې غوښتنې درلودې. په هغه ارتباط باندې نن په دې غونډه کې څه خبرې ونه شوې چې افغانستان څه غوښتنې لري د دې تړون په مقابل کې؟
په دې غونډه کې ولسمشر خلکو ته ولست اطمینان ورکوه او وی ویل چې دا قدم چې ولسمشرانو په ګډه اخیسته د وطن په صلاح دی او وی ویل چې دوی هر افغان ته مسول دي او هغه شبکې چې نارامۍ ته لمن وهي هغه ته به واضح ځواب وي دا تړون. او همداراز هغه ویل چې نور به هغه مسایل چې پخوا تکرار شوي دي هغه به بیا په افغانستان کې تکرار نشي. البته هدف هماغه بهرنی عملیات یا ویل چې هغه مسائل به د قوی نه کارول چې په خاطر دې استفاده شوه ده هغه به په غیر ډول نور استفاده ونی شي او افغان دولت به پریکړه وکړي چې څنګه په هیواد کې امن او ثبات راولي.
بلې حمیده جانې، د ناټو په ارتباط په د دې تړون په اړه باندې تاسو ډېر توضیحات ورنکړل. له ناټو سره چې کوم تړون لاسلیک شو د هغه جزئیات هم په دې غونډه کې خپاره شول، هغه مهم عمده ټکی
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، په دغه غونډه کې د ناټو سلاکار او سفیر هم ځینې خبرې وکړې او ویل چې دا د یو نوي ماموریت پیل ده په افغانستان کې، البته د ناټو د ځواکونو او دا د ناټو د متحدینو یو نوي ژمنه ده چې د افغان دولت سره د افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې کوي، او ویل چې دا به د هغو ژمنو په ژمنو کې شامل دي چې په شیکاګو کې یا د شیکاګو په اعلامیه کې په 2012 میلادي کال کې شوی وي، او همدارنګه هغه ویل چې دا به د ویلز د غونډې یو نوې پیلامه وي او تر 2012 کال پورې به د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه دوی تمویل کړي.
حمید جان مننه و موردل د ازادي رادیو له خبريالې له کابل څخه. افغانستان او امریکا په خپل منځ کې امنیتي تړون لاسلیک کړ. له کابل د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزي په ټلیفون را سره ده. شکر جان مننه چې له خبرونې سره را سره یو ځای شوي. د امنیتي تړون په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ آیا دغه تړون د افغانانو لپاره ګټور دی؟
مننه د سلام پوره دی کول سره. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان او بهرنی ځواکونه په افغانستان کې دننه دا د امنیت د شورا د موافقتنامې په ترڅ کې دننه په افغانستان کې کار او فعالیت کوي. د افغانستان د ځمکې او هوایی خزانه دی به اجازه درلوده چې استفاده وکړي. زما په هاندا موافقتنامه ډیر پخوانی طرفدار وم، سربیره پر دې چې دغه حقوقي حیثیت افغانستان دولت د یو مستقل واحد خپلواک دولت په صفت ورکی چې د خپل خاورې د خپل فضا لپاره په یو سیاسي تعامل کې یو موافقه وکي، د دې ترڅنګ اوږدمهاله اطمینان افغانستان خلکو ته ورکی چې افغانستان به خدای مکره بیا لکه تیر په شانتي د جګړو قرباني نشي، بیا به د همسایه‌ګانو له خوا تر یرغل لاندې ونیول شي، او د دې ټول شیانو ترڅنګ د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره به مالی، تخنیکی او تسلیحاتي مرستې جاری وساتل سي. چې دا تړون زښت ډیر مهم و، ځینو هیوادوالو لپاره تر اوسه پورې هم دا موضوع په صغار د باندې روښانه شوی نه، ځکه چې خلک نه پرې پوهېدل چې تر ننه پورې خارجي ځواکونه چې کوم په افغانستان کې وه، دا د سپتمبر د حادثې نه وروسته چې په 2001 کال کې وه، دا غینه روسته د امنیت شورا ملل متحد هغه منقاره باندې تصمیم ونیوه بغیر له دې چې د دولت نه څوک استازیتوب وکړي. او نن زه فکر کوم چې کله افغانستان د یو مستقل واحد خپلواک دولت په صفت باندې د میز په سر باندې کینی او امریکای سره تړون امضا کړي یا ناتو سره، دا په اصل کې هغه مشروعیت او خپلواکي او ملي حاکمیت په افغانستان کې خبلګه کیدای شي او خنمونه کیدای شي چې موږ بل اخر دې مرحله ته ورسیدو او دغه خپلواکي ترلاسه کړو.
شکری پرکسي، د دغه تړون په برخه کې آیا په جزئیاتو کې ځینې تغیرات هم رامنځته شوي دي ورسره لدې چې لوی جرګه پریکړه وکړه چې دا تړون باید لاسلیک شي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تړون د استراتیژیک تړون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ باندې دوه کاله مخکې لاسلیک شوی دی، دا غی په موافقه کې یا دا غی تر روښنایي لاندې د مفاهمنامې تر څنګ ذکر شوی دی. نو د دې جزئیات معمولا تخنیکی جزئیات دي چې مرسته به رقم کیږي، حمایت به رقم کیږي، استفاده به رقمي، اړیکې به په کوم معیارو باندې کیږي. یعنی دا مخکې له دې نه چې یو سیاسي تړونی یو اقتصادي امنیتي تړون د افغانستان سره دی چې په دې کې افغانستان خلک تاوان لک ګټه ډیر کی. مګر ټول نه مهم هم دا ده چې د افغانستان خلک هم په دې باندې پوه شي چې ځینې تصامیم افغانستان د خپل ضرورتونو سره باید ونیسي. کله نا کله د افغانستان ضرورت د دې سبب کیږي چې افغانستان یو تصمیم ونیسي. سربیره پر دې چې زه فکر کوم چې ستراتیژیک موافقتنامه چې دوه کاله مخکې امضا شوله هغه هم د افغانستان ضرورت و، دغه امنیتي تړون هم د افغانستان ضرورت و، او د او خښ چې په خیر سره افغانستان د یو سوکاله هیواد په ډول باندې د امریکې سره د یو طرف د قرارداد کینسته او دا تړون لاسلیک.
اوس څنګه آیا د دې تړون مساوده به ووایو؟ البته که څه هم لاسلیک شوې ده، مساوبه به ووایو ولسی جرګې ته وړاندې کیږي؟
موږ هغه اصل تایید کړی په ولسی جرګه کې چې هغه د دواړو ولسمشرانو لخوا امضا شوی وه. نو زه فکر نه کوم چې دغه تړون به دومره ارزښتمنه اوسي چې دا بېرته به بیا ولسی جرګې ته راشي، بیا پرې بحث وشي، ردیا تایید ته کېښودل شي. دا یو تفاهم نامه دی چې هر وخت د افغانستان دولت او یا هم امریکې دولت کېدای شي په هغه کې بدلون راولي، یعنې په حقوقي لحاظ دغه تفاهم نامه هغه وخت چې موږ په پارلمان کې ستراتیژیک موافقتنامه تصویب کړله دغه پرنسیپونه موږ دوی سره منلي دي، چې زه فکر کوم الزامي نه ده چې پارلمان بیرته پرې تصمیم ونیسي او یا هم د تایید او رد بحث پرې وکړي.
البته له ناټو سره چې کوم سند لاسلیک شوی دی هغه خو پارلمان تر اوسه پورې د افغانستان ملي شورا نه ده څېړلی.
بله، هغه ناټو په کومو هیوادو کې چې خپله حضور لري د یو میکانیزم په ترڅ کې هغه خپل کار او فعالیت او حمایت دوی جاری ساتي، او دا هم هیرم نشي چې د ناتو لخوا نه هم د ناتو ملکی استازي دا موافقتنامه امضا کړله. غالبا دا به هم د حکومت پریکړې چې هغه موافقتنامه دوی به ملي شورا ته لیږي او کنه. مګر ښه به دی چې د افغانستان خلک د حکومت په هر تصمیم باندې پوه شي او هغه واقعي تصمیمونه او خلک څنګه چې په تصامیمو کې شریک دی په هوای له تصامیمونه هم اړینه ده چې خلک پوه شي او په دې باندې چې حکومتونه څرقم خپل چارې مخته وړي.
شکرې بارکزی، مننه چې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. د ازادي راډیو په وی خبرتیا پسې د افغانستان د مشانو جرګې له څرګندونو تاسو خبرو چې د افغانستان لنوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه څه غوښتنې لري.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان مشرانو جرګې د لوړی د مراسمو په ورځ د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی څرګندونې ستایلې دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې نوی حکومت خپلې طرحې عملي کړي. دوی د غراس په قضایي ارګانونو او څارنوالي کې د فساد د موجودیت په اړه د ښاغلي احمدزی خبرې تایید او ټینګار وکړ چې باید په دغو ادارو کې د فساد په وړاندې مبارزه وشي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دوشنبې په ورځ د لوړی د مراسمو وروسته په حکومتي ادارو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
مشران جرګه هیله څرګندوي چې د افغانستان نوی ولسمشر به خپلې حقي ژمنې عملي کړي چې د دوشنبه پر ورځ د لوړې د مراسمو پر مهال وکړي. دغه جرګې غړو د سه‌شنبه پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې وویل چې د نورو مهمو برخو ترڅنګ باید امنیت او له اداري فساد سره مبارزې ته جدي پاملرنه وسی. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په همدې ورځ دغه جرګې مشري کوله نوی حکومت ته خپل غوښتنې داسې بیان کړې.
موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی احمدزی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د هغو ژمنو په عملي کولو اقدام وکړي چې پرون یې د افغانستان خلکو ته وکړي. که هغه د فساد د له منځه وړلو په برخه کې وي یا د امنیت د ټینګولو او یا هم د افغانستان د ودې او خلکو ته د خدمت په برخه کې وي.
نوموړي همدارنګ له ولسمشر احمد ضیا غوښتل چې د امنیت لپاره له بهرنیو په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونو سره یو روښانه بهرنۍ پالیسي طرحه کړي. ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا د دوشنبې په ورځ د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل او په درې ګونو قواوو کې د پراخو اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې ژمنه یې وکړه. ښاغلی احمد ضیا همداراز په قضایي قوې کې د فساد موجودیت ته اشاره وکړه او یو ویل چې دغه ارګان بدلون ته اړتیا لري. د مشران جرګې غړو هم د سیشن بیبرسې په غونډه کې په قضایي ارګانونو او څارنوالۍ کې د فساد د موجودیت په اړه د ولسمشر احمد ضیا څرګندونې تایید کړې. سناتور بسم الله افغان مل په خپلو خبرو کې ویل چې په هیواد کې د ټولو عدلي او قضایي ادارو ترکیب باید له سره جوړ شي.
زه د جناب ډاکټر صاحب د افغانستان د نوي ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد ضیا د دې خبرو په کلکه تایید کوم. د افغان پایس چې په لویه څارنوالۍ کې او په محاکمو کې زموږ فساد اوج ته رسېدلی او دغه او ټولې عدلي او قضایي ادارې باید د سره جوړې سي او د سره تصفیه سي او په هغه کې ژوره تصفیه راسي، عمیقه تصفیه باید راسي.
بل سناتور رفیع الله حیدری بیا په خپل خبرو کې له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې موجوده فساد پای ته ورسوي.
د باندې ټول افغانان پیږي چې دا ملک دا هیواد مو په دغه وروستیو کې چې څومره د فساد هغه خرانی حد ته رسېدلې ده، د عامل قاضي او څارنوال خدای دې وکړي چې قضا او څارنوالي کې چې څومره فساد دی دې ته پای ته کېږي.
مشران جرګې همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد له منځه وړلو لپاره باید په ادارو کې وړ کسان وګمارل سي. خدا چې د ملي وحدت نوی حکومت به تر کومه حده د خپلو کړیو ژمنو په عملي کولو کې بریالی وي، دا به د وخت په تیرېدو سره څرګند شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا څرګندونې وستایلې چې د لوړې د مراسمو په ورځ د دوشنبې په ورځ په کابل کې وکړي. خو د مشرانو جرګې غړي وویل چې دغه ژمنې باید عملي شي. بل لور ته د بارک ملي یووالي ټولنې په افغانستان کې د ملي یووالي له حکومت ملاتړ اعلان کړ. د دې ټولنې غړیو نن په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه چې د جمهوري ریاست د لومړي دورې کاندید ګل آغا شیرزي او یو شمېر سیاستوالو او ملي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. دوی د ملي یووالي حکومت د خلکو او هیواد په ګټه وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د دې حکومت واکمنان دې له خلکو سره په کړیو شمنو عمل وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د بارک د ملي یووالي د ټولنې غړو په هیواد کې د ملي وحدت د حکومت جوړول د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د ښه نیت پوهې او نیک احساس نتیجه وبلله او دا حکومت په هیواد کې د ملي یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت پیلامه وګڼله. په دې غونډه کې د جمهوري ریاست د لومړي دور انتخاباتو کاندید او د ننګرهار پخواني والی ګل آغا شیرزي وویل چې نوی افغان حکومت به وکړی شي چې د افغانانو ترمنځ ژبني، سیمه ایز او قومي تعصبونه له منځه یوسي. د وویل دغه تعصبونه په تیرو څه کم څلوېښتو کلونو کې افغان ولس ته درانه زیانونه اړولي دي. د له نوي حکومت هیله وکړه چې په غوسه د دې ستونزو اوارې ته هڅې پیل کړي. د بارک په نامه د ملي یووالي ټولنه لومړی مدني ټولنه ده چې د ملي وحدت د حکومت له اعلانېدو وروسته غونډه کوي او خپل ملاتړ ورسره ښیي. په دې غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د مرکز او ولایتونو د مدني ټولنو په لسګونو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې اکثر ویناوالو د جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا د تحلیف د ورځې وینا ته اشاره کوله او ویل چې که نوی حکومت د خلکو په مرسته دغه وینا عملي کړي، هیواد به په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي برخو کې له اوسنیو ستونزو ووځي. د غونډې په پای کې د ویناو پریکړه لیک د غونډې یو ګډونوال حسرت بارکزی ولس چې نوی حکومت ته پکې یو لړ پیشنهادونه شوي دي.
حاکمیت یکسان قانون بالای همه تا هیچ ظالم خود را مسئول از قانون احساس نکند.
د قانون حاکمیت باید پر ټول یو ډول پلیسی چې یو واکمن ترې هم ځان خوندي احساس نکړي. له اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، اردو جي تجهیز او له سیاست د لري وساتل سي، د بیا ځای لګښتونو مخه دی ونیول سي.
په افغانستان کې د ملي اولی حکومت د دوشنبه په ورځ د اشرف غنی احمد ضیا په مشرۍ جوړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا د تحلیف د مراسمو پر مهال په خپل وینا کې د هیواد پرمختګ او ترقۍ لپاره نوې پالیسی بیان کړه چې د اکثرو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د منلو وړ ګرځېدلې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ساتي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم، پارون او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخصب شوی پیغامونه خبرو چې یو شمېر د افغانستان د نوي حکومت په ارتباط چې لولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه د ازادي